گفت و شنود
خبر اتره
دا خبرو اتر گفته شنو د خبرونه ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم روغ او سوکاله اوسئ ملګری ملتونه وی چې کورنی ویزای شوی او کډوال لس فیصد زیات شوی د پناه غوښتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وی په 2015 کال کې د نړۍ په کچه 15 میلیونه کسان چې اکثره د افغانستان، سوری، عراق، یمن او کولمبو هیوادونو اوسیدونکي دي یا له خپلو سیمو بیزای شوی او یا بهر ته کډوال شوی دي. لبلې خوا افغان حکومت وایي چې د تیر کال په پرتله 50% د افغانانو کډوالي کمه شوې ده. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې نن د کډوالو نړیواله ورځ ده، نو د خبرو اترو گفت شنود روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې. ولې افغانان د هر راز خطر په بدل کې بیا هم کډوالۍ ته زړه ښه کوي؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خپرونه کې میلمانه ځوابوي. قربانم، زه نوشه باشنا او زما همکار
حفیظ آصفی یک جا برنامه ایره که به مناسبت روز جهانی پناهجویان اختصاص یافته به پیش خواد بردیم. همچنان در این برنامه با در نظر داشته آنچه وزارت مهاجران و عودت کنندگان اعلام کرده که روند مهاجرت از افغانستان کاهش یافته. این سوال مطرح خود کردیم که آیا واقعا چنین است و ای که شرایط زندگی افغانهایی که مهاجر شدند در کشورهای اروپایی چگونه است؟ از مهمانان برنامه میپرسیم و شما هم با گرفتن شماره 0790-0070 میتونید مستقیما در برنامه سم بگیرین و یا هم با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadari و یا voa پشتو نظر و پرسش خود درج کنین.
بله، مهمانان بله اجازه را آصفی صاحب داده تلفن شمیره یواره اوریدم تا
وکم بفرمایید.
قدرمون اوریدم کو دو شمیره ساس په وکیل چې کاول شي د واشنگتن سټډیو سره وصل شي او خپل پوښتنه مطرح کړي. 0-0-2-0-2-3-3-3 بل محل شمیره هم ده چې په خپل سیمه کې کور، کلی کې، خار بازار هر چیرې چې یاست په ډېرې اسانۍ کاول شي چې د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسي. د مهاجرتونو او د بیزای شو کډوالو په اکلا کا پختنه لري او یا خپل په ماغه موقف کې سینو په ډیره اسانۍ کولای شي چې د ملمنون خپل پختنه مطرح کړي. 0-0-0-0-0 دا شوی د تلیفون شمیره او facebook.com/voapashto/voadari موضوع درته لیکل شوی دا کولای شي چې همدا شي په خپل نظر ولیکي. موږ به د میلمنو مخې ته کېدو او ساس ځواب به وغواړو.
بله، پروډوسر برنامه میگن که آقای میاخیل و خانم نوار روی خط داره. آقای میاخیل سلام به شما، خوش آمدین.
اما هم سلام خدا به شما، به همکاران شما و همچنان مهمان برنامه و تمامی هموطنان خود در داخل و بیرون از کشور تقدیم میکنم.
تشکر از شما خانم فریبانما که یک ژورنالیست مستقل هستند، فعلا در ترکیه هستند، در یک موقعیت هستند که خوشبختانه اونا را داریم، منتها وعده کردم که شاید نتواند بیشتر باشند و منتها فعلا هستند. خانم نوا سلام به شما، صدای ما را میشنوین؟
بله، سلام علیکم، چطور هستین؟
زنده باشین. خوش شدم شما را هم با خود داریم. امروز روز جهانی پناهجویان است و نخست از جناب آقای میاخیل به صورت خلاصه میپرسیم، بعد میایم خدمت شما و خلاصه میپرسیم که شرایط در حال حاضر در ترکیه چی است، بخصوص افغانایی که در اونجا هستند. نخست آقای میاخیل.
دیر مننه. البته مخکې دینه چې مشخصا ستاسو پوښتنې ته زه ځواب درکړم، دغه مهاجرت په یو لوی بحران باندې بدل شوی، دا یو لوی بشري ناورین دی. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم په خپل راپور کې ویلي چې پنځه شپږ میلیونه کسان په ټول نړۍ کې بي ځای شوي او مهاجر شوي چې افغانان په دغه شمیر کې دویم لوی اکثریت جوړوي له سوریې وروسته. از من افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي، هغه که په ترکیه کې دي که په ګاونډیو هیوادونو کې دي یا هم اروپایي هیوادونو کې دي، لوی بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. مهاجرت په اصل کې خپل یو ستونزه ده. په ترکیه کې هم زمونږ هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. هلته البته دوی ته هغه روغتیایي خدمات، د زده کړې خدمات، دوی ته هغه دوی سره تبعیضي چلند او نور ټول دغه هغه ستونزې دي چې دوی نه یوازې په ترکیه کې بلکې په نورو هیوادونو کې دوی ورسره مخامخ دي. نو دا ستونزې شته. زموږ هیوادوال د کډوالۍ سخت شپې او ورځې تېروي په بهر.
تشکر جناب آقای میاخیل. خانم نوا، آیا با ادعای مسئله که روند با سختگیری کشورهای اروپایی، آیا روند مهاجرت از افغانستان کاهش یافته؟ آیا هنوز هم پناهندهای از افغانستان وارد ترکیه میشن؟
فعلا فکر کنم کمتر شده، البته خصوصا بعد از اینکه قرارداد ترکیه و اتحادیه اروپا با اجرا شده، مردم کمتر میاین. آنهایی هم که میاین میفهمند که باید
بله.
متاسفانه لاین تلفن خانم نوا قطع شده. اونا در ناحیه سرحدی بین ترکیه و سوریه بودند.
هلاله چه بیرتا پر لاین که شی منگ سر زکا پا یو دیر حساس موقعیت که ده ده چه که ده شی منگ سر ده افغان مهاجرون حال احوال سره شریک کی چې په سرحدونو یا پولو کې څه تیریږي.
بله.
افغان مهاجرون حال څنګه ده؟
همچنان نگفته نمانه که مسئول انجمن افغانان در سویدن آقای نسیم سهر هم دقایق بعد با خود خواد داشتیم.
بله. آقای با هم په اروپا که د افغان مهاجرون په حال احوال سره واقع کیږي. لنه که مرغه افیز احمد میاخیل د مهاجرون د وزارت مطبوعاتی سلاکار را سره. د میاخیل صاحب زم در تسلیمی شویم.
ډیره مننه. سلامات.
او همدارنګه پوښتنه به مهم دی چې د 50% مهاجرینو د کموالي علت څه، افغان حکومت څه کړي دي چې 50% مهاجرت کم شوی دی؟
البته لکه څنګه چې تاسو ویلې، مهاجرت د 2015 کال په پرتله له هیواد څخه د ځوانانو تېښته یا دغه غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې. په 2015 کال کې 2500 شاوخوا 2,500,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو د 2016 کال په لومړیو دریو میاشتو یا څلورو میاشتو کې یوازې 9,309 کسانو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. کله چې میلیونونه کسان لاړل اروپایي هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو د کډوالۍ په برخه کې خپلې تګلارې سختې کړې. د یو شمېر اروپایي هیوادونو لخوا پر پولو محدودیتونه وضع شول. د دې تر څنګ په لاره کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول. د کډوالو کښتۍ ډوبې شوې. نو د ژوند شرایط د کډوالو لپاره ډېر سخت شول په کوربه هیوادونو کې. دا ټول هر عواملو چې د افغانانو په ذهنیتونو باندې تاثیر وکړ. د یو شمېر مړي او ژوندي لا نه دي معلوم. په دغو خطرناکو لارو باندې په سمندرونو کې ډوب شول. نو دا هغه عواملو چې یو شمېر افغانانو چې هوډ یې درلود چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، نو دوی د خپل تاج څخه پښیمانه شول، ځکه دا کچه راټیټه شوې. او نور هم افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره په داسې پروګرامونو کار کوي تر څو دغه کچه نوره هم راټیټه شي، ځکه د دغو مهاجرتونو سره افغانستان یو ستره مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. نو دغه افغانان چې ووتل، دا د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه ده. اوس افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره پر داسې پروګرامونو کار کوي تر څو دغه کچه نوره هم راټیټه شي او زموږ ځوانان، زموږ هیوادوال هیواد پرې نږدي او په خپل هیواد کې پاتې شي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې جمهور رئیس هم نن په خپلو خبرو کې د البته د ملګرو ملتونو د مهاجرینو په برخه کې د عالي کمشنر سره خبرې وکړلې او د مهاجرینو تګ یعنی ویل چې دا یو بنسټ دی د ټولنې د افغانستان کوم چې وزي افغانستان به حتی هېڅکله جوړ نشي چې تر څو دوی بیرته ستانه نشي هواته همدغه خبرو ته پکاتو چې دومره مهم دی چې باید ماجرین بیرته خپل هوات راشي چې د هر نگانه وطن د آبادی سبب ګرځي څومره مهمه ګڼل شوې ده د حکومت لپاره شخص البته په مشخصه توګه د وزارت لپاره چې باید دې موضوع ته توجه وشي او بیرته راستنیدونکو ته د ژوند شرایط برابر شي او مهاجرتونو کډوالۍ ته البته مخه ونیول شي.
لکه څنګه چې تاسو ویلې نن د کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې عالی کمشنر چې هغه کابل ته سفر کړی وو د کډوالو راستنیدونکو چارو له وزیر سره هم وکتل، د افغانستان اسلامي جمهوریت اجرائیه مشر ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر سره هم یو ناسته درلوده او په دغه ناستو کې د کډوالۍ په تړاو بیلابیلې خبرې وشوې. ولسمشر هم ویلې او هم په خپل پیغام کې کوم پیغام چې درلوده د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په تړاو ویلې، تر هغه پورې به افغانستان نیمګړی وي تر څو چې زموږ افغانان له هیواد څخه بهر وي. نو په مجموع کې د حکومت لمړیتوب دا دی چې څنګه وشي کولای د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي، د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي، او دغه ځوانان که څه هم په هیواد کې هم څنګه شته خو د هیواد څخه تېښته دا هم د حل لار نه ده. افغانستان دغه ځوانانو ته اړتیا لري او دغه ځوان قدر ته اړتیا لري. نو په مجموع کې اوس
د او به خچ خبره مساسونی ولا په ګل دې بدل شي. حکومت تل وی امدا خبره کوي چې غواړي چې د غیر قانوني ماجرتونو مخه ونیسي، خو آیا نیولې شي کنه؟ د ظرفیت توانایي شته؟
البته د غیر قانوني ماجرتونو مخنیوي خدا رښتیا هم چې دومره اسانه کار هم نه ده، خو حکومت په یوازې ځان نشي کولای چې د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي، ځکه عمده عوامل د تېښتې هغه نامنی او اقتصادي ستونزې دي. نو تر څو چې جنګ او جګړه زموږ په هیواد کې تر څو چې ځوانانو ته کاري زمینې برابرې نه شي، نو دا ستونزې به وي، دا د مهاجرتونو لړۍ به روانه وي. خو په دې وروستیو کې افغان حکومت یو شمېر سترې اقتصادي او زیربنایي پروژې افتتاح شوې، د سیمې په کچه حتی د سلما بند، د چابهار بندر د خپل ځوانانو ته کاري زمینې برابرې دي. د دې ترڅنګ امنیتي برخو کې هم حالې ځلې روانې دي. نو د دې ترڅنګ یو کمیټه جوړه شوې د نن د حکومت لخوا نه، په دغه کمیټه کې مختلف وزارتونه غړیتوب لري، دوی له اروپایي هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دغه انساني قاچاق او د خطرناکو لارو د ناوړه پایلو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. ترڅنګ د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې هم له اروپایي هیوادونو سره دغه تخنیکی کمیټه په ګډه کار کوي، پر تفاهم لیکونو باندې کار کوي. د دې ترڅنګ له انساني قاچاق سره مبارزه ده چې په ګډه په دغه حالې ځلې روانې دي. موږ هیله من یو چې دغه کچه نوره هم راټیټه شي او زموږ هیوادوال د هیواد په حدودو ته زړه ښه نه کړي.
تشکر جناب آقای میاخیل. خوشبختانه آقای سحر که مسئول انجمن افغان ها در سویدن هستن با خود داریم. سلام آقای سحر، خوش آمدین.
سلام به شما و تمام کارکنان رادیو آشنا و شنونده های عزیزتان، سلام به همه.
تشکر آقای سحر. امروز روز جهانی پناهجویان است و در رابطه به این مسئله وزارت مهاجران و عودت کنندگان گفتن که امسال در 4 ماه نخست سال 2016 میلادی در حدود 35,000 افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادن که این رقم در مقایسه با 4 ماه نخست سال گذشته میلادی کمتر است. و همچنان از گزارشگر ما از خانم نواز ترکیه گفتن که ورود افغان ها کمتر شده. در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ آیا کشورهای اروپایی هنوز هم محل سرازیر شدن پناهنده ها به خصوص افغان ها هستند یا یکی مسئله واقعا کمتر شده؟
واقعا تا سال گذشته تعداد خیلی زیاد مهاجرین هست، تمام از کشورهای مختلف و من جمله افغانستان زیاد بود، عمدتا از مسیر ترکیه به یونان و بالاخره به اروپای مرکزی و شمالی زیاد می آمدند، که این کشورهای اروپایی بالاخره تدابیر برای جلوگیری از ورود پناهجویان گرفت. تمام کشورها اولین قرارداد با ترکیه عقد کردند که به اساس از او ترکیه تعهد سپرد که جلو ورود پناهجویان به شکل قاچاق از ترکیه میگیره و در مقابل پول میگیره، دریافت میکنه، پول به نهایت زیاد، بیشتر از 3 میلیارد و 4 میلیارد یورو، و تنها برای پناهجویان سوریایی به حساب زمینه مساعد میشه تا اونا به طور قانونی از ترکیه برن به اروپا. و در قسمت در یونان هم به یک تعداد زیاد پناهجویان افغان اجازه ورود دادن شد. بالاخره در کشورهای اروپایی همچنان سویدن یکی از جمله است که جلوی ورود پناهجویان افغان گرفت، به این معنا که اینا کنترل مرزی را وضع کردن که به اساس از او کسی که اسناد هویت نداشته باشه اونا حق داخل شدن به سویدن ندارن. به او اساس واقعا این رقم در سطح بسیار پایین سقوط کرد، این رقم ورود پناهجویان به خصوص افغان ها.
بله، مننه سهر صاحب، اجازه را که چه در پختنه میاخیل صاحب نو کوچه میاخیل صاحب، په کډواله کې د تبعیض مسله څومره مطرح ده او افغان حکومت د اروپایی ټولنې سره چې د ماجرینو په اکلا سره خبرې کیدل دغه موضوع مطرح شوه ده چې ځکه د اروپا نه په تیرو خبرونه کې مونږ اوریدونکو درلودل چې هغه ویل د سوریه او عراق او نورو ځینو ملکونو ته چې د منځنی ختیځ نه راغلي هغوی ته اولویت ورکول کیږي او افغانانو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي یا کارونه وروسته پاتې کیږي یا شړل کیږي، دغه موضوع مطرح شوه ده؟
متاسفانه دغه ستونزه شته، د یو شمیر کوربه هیوادونو لخوا زمونږ افغانانو سره توپیری چلند کیږي دا منو، نو له همدې امله موږ کمی ناستې چې درلودې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم په کابل کې او هم له هیواد څخه بهر، از موږ غوښتنه دا وه چې له افغانانو سره د تاسې له توپیری چلند څخه ډډه وکړئ. افغانان هم د سوریه او عراق د وګړو پر د اکثر د نام نه علماء له هیواد پر خودو ته ارشیوی او تاسو په جلا جلا ډول پرته له تبعیض څخه د دوی د پناه غوښتنې اسناد وڅېړئ او دوی له هر ډول تبعیض څخه د تاسو ډډه وکړئ. یو شمیر هیوادونو موږ سره ژمنه وکړه چې په دغه برخه کې به موږ له افغانانو سره توپیری چلند نه کوو، نو دغه ستونزې شته په افغانستان کې هم محدودیتونه او ستونزې شته. زموږ هیوادوال هم دا اوس عملا جګړه روانه ده، لکه سوریه او عراق او دلته په داعش القاعده او طالبان دلته عملا په جګړه باندې بوخت دي، دوی جګړه کوي په مشرقي کې، په جنوبي او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې. نو دا هغه مسائل دي چې زمونږ هیوادوال له دې امله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي، ځکه زمونږ غوښتنه هم همدغه وه چې له هر ډول تبعیضي چلند څخه د افغانانو پر وړاندې ډډه وشي. او زه ستاسې د راډیو له لارې بیا هم غږ کوم چې پر د افغانانو سره د له هر ډول تبعیضي چلند څخه ډډه وشي او د دوی ټول هغه بشري حقونه دي
پرته له تبعیض څخه په نظر کې ونیول. بله، دا پوښتنه مهم د نسیم سحر صاحب د خبرو په ارتباط وکړه چې دوی د توپیر ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې. هیله ده چې موږ سره فریبا نواب یا هم په لاین کې هغه ډېر همدا اوس په یوه د سوریې او ترکیې ترمنځ په یوه پوله کې ده چې کېدای شي تازه معلومات د مهاجرینو د حال احوال په اړه راته راکړي. ښه، روی سره وایي چې لا تر اوسه هم په لاین کې نه ده. زه د اوریدونکو پوښتنه اخلو. آصف صاحب خواهم
بله، میریم سراغ شنونده ها، بعد سوالایشانه با مهمانای محترم در میان میگذاریم.
مهربانی او که یورم بله
روی خط هستیم. بله برادر، بفرمایید.
وعلیکم السلام ورجانا څنګه جوړې په خیره؟
مهربانیست. اوکی،
لا چې لا ژوندې دا 600 ورځې نه 600 ورځې دلته.
بفرمایئ آقای ژوندې.
نو څنګه دغه دورو ځان چې دغه د نعمت از موږ څخه د شه د افغانان کومل تزید دی ته د دې پښتنه کې आवाज موږ افغانان چې انتظار ساتي د سوریه یا عراق څخه جنگ کوي نن موږ څنګه دغه پښتنه د شری په جاره د دې سره کوم دغه کړی دي معلومات کړی کړی دي
ها bale مننه تاسو نه bale ساس پختنه به واخسته ساس پختنه باند پوشی چه ماجرین چه جنگ تلیگی دوی ارنه خبر دیت لارنه لری کنه کور دو دان چه پخبره اونه که لبرخه خسته بله بل اوریدون کنه اور بله میرمانی اوکه یورم
روی خط هسته
ساز محمد فرکی که ساز که درانو من منو تریزوز کمی نبغن امرغی که مرغی و هم میری و وطن چه اخفل وطن کشمیر ده
ها
خو په منګ باندې سپم زوغسته ورځم تا ترینې زوغسته دا ولې میلمنو نه دا پښتنه چې دا ولې کښتي ولې زیږه دغه څه مجبوریت نه کښتي میلمنو سره بانو دا له کومې ورځې نه کښتي د بدې ورځې نه کښتي که د ښې ورځې نه کښتي د ښې ورځې نه خو هیڅوک نه کښتي د خپل وطن نه مور وطن د خپل مور عصب لري مشرانو تاسو خپل قضاوت وکړئ کدی خوا پاتې کیږي ملي وجود ته ځي لاو خواه طالبان وځي که خوا طالبانو خوا ته ځي او هغې خوا نه ملي وجود وځي له پاسه پېړندې بمبارۍ کیږي دوی ولې نه لاړ نه شي خو مجبوره مکړه په ملا شي که دا په وطن کښې سوره وي امنیت وي فابریکې وي فندونه وي مزدوري وي دوی به څه ضرورت ولري چې د خپل وطن پرېږدي خپله مور غېږ کېږي
سردار محمد خان هم دا اوس د کوم ځینه غږېږي همدا اوس سردار محمد خان بله ښه سردار محمد خان سره اړیکه قطع شوه
یک شنونده دیګره میگیریم ریخت
بله
سلام برادر خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین روی خط هستم برادر بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
زو ولایت خبر کوم لوګر د خلک یې کډه کوي د امریکا او د روس له لاسه د خلک کډه کوي دا شورش ټول جوړ شروع کړای دی ټول دنیا د روس او امریکا خورې دا څومره خلک چې مرکیږي د دې ټول
عبد الواحد خان غوښتنه د ډیرو افغانانو ډیرې غوښتنې دي ستونزې ډیرې دي واقعیتونه ډیر اوس دغه د مهاجرینو په هکله موږ پروګرام دی نن د مهاجرینو نړیواله ورځ ده ستاسو په کور کلي کې بې ځایه شوي خلک شته ده چې د یو کلي نه بل کلي ته راغلي یا د بل ولایت نه راغلي یا د لوګر ولایت نه بل ولایت ته تللي د هغو ژوند حال څنګه دی راځه دغه خبرې باندې وغږېږه
د ټول ځوان خرابه ده له بله به ولایت هم د موږ منځې خې ته راځي خلک خرابه دي وضع خرابه ده او د موږ د منځې خې خلک هم بل منځې خو ته خلک تللي ایران ته تللي پاکستان ته تللي ټول خلک در بدره دي خو دغه د دوو دولتونو له لاسه در بدره دي دوی خپل ځوان کې رقابت لري خلک یې در بدره
اوس د افغان حکومت ګوره عبدالواحد خان همدا اوس د افغان حکومت یو چارواکی همدلته دی د همدر حاله څه کولی شي چې هغه مهاجرین چې ستاسو کور شاوخوا ته بې ځایه شوې کورنۍ پرتې دي اوبه ډوډۍ کلینیک نور امکانات ورته شته دی که نه شته دی که نه یې دغه دی د افغان حکومت یو چارواکی دی په خپرونه کې عرض دی ورته څه دی څه غواړې څه کومک کولی شي د خپلو کلیوالو سره په دې باندې وغږېږه که نه
ولایت چې خدای پاک کومک ورسره ونه کړي عظیم یې دولتو هم کومک نه ورسره دی په ایمنال هم زور نه رسېږي دې چا ماتې زور دې مهاجرینو سره نه رسېږي خو ټوله دنیا مهاجرینو مهاجرینو یتیمانو نیولې ده بیا چې چا سره د دنیا ورسېږي د خدمت دا پېدوم دی خدای له کومک هېڅ شی ماتې نه شي رسېدی
مننه درنه چې خبرونه کې د برخه واخسته عزیف صاحب اوریدون که اخلو که ملمانو سراغ
میریم سراغ مهمانان و نظر از اونها را واکنش شانه در مورد سوال های مهاجرین شنونده های ما میپرسیم آقای میخیل بفرمایید شما شنیدین نظر شنونده های ما را از نقاط مختلف کشور چی مسئله چی نکته را شما میخواین که اشاره بکنین بهش
البته یک دوست ما در ارتباط به مسئله فرستادن افغان ها به گفته زوا به جنگ سوریه بود که موضوع بیشتر یک موضوع کنسولی است.
بله.
مشخصا مربوط به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان میشه. البته ما میتونم ما قدر بگیم که کسایی که داوطلبانه میره حق دارن، آزادی دارن که هر جای برن، جلوی زنار کسی گرفته نمیتونه. و در غیر از او ما چونین شواهد و مدارک تا هنوز به دست ناوردیم که افغانها به جنگ سوریه فرستاده شود. البته این مشکل در شاید هم وجود داشته باشه، شاید هم وجود نداشته باشه، اما تا هنوز ما شواهد و مدارک معتبر نداریم که به او اساس وزارت امور خارجه حتما در این مورد از راه های دیپلماتیک موضوع تحقیق خواهد کرد و این موضوع اگر چنین یک مشکل باشه بر راه حلش اقدام خواهد کرد. دیگه برادر پرسان کردن در ارتباط به افغان ها، هم گفتن طوری که ما شما هم قبلا گفتیم افغان ها اکثرشان به دلیل نامی و جنگ کشور را ترک کردن. ما با او مهمان شما، با او شنونده شما هم نظر هستم. افغان ها به دلیل نامی کشور را ترک کردن. در افغانستان داعش، گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و طالبان عملا در حال جنگ هستند و افغان ها به دلیل نامی، اکثرشان به دلیل نامی کشور را ترک کردن. فکر کنم جا سوال مشخص دیگر نبود که مدعو ارتباط برای شما جواب
بود. امده سو او ککم اوریدون که زمان در موضوع نوزی او پختنه بل ارخخلی، نو اغا به ملمه زمان نزوابه ایزه که چه در بس موضوع تا ملمه بلل شوه ده. منه نکه بیا هم اوریدون که تورزو.
بله
میره بانیو که یاورم
روی خط هستم. برادر خودم معرفی کنی از کجا صحبت میکنی؟
سلام علیکم. فرید پکتیاوال من پکتیا نه خبر کوم.
بفرمایید آقای پکتیاوال.
ما مجرون مبارک تاسو خبرې کوي او مزه په بلای او ماجر ما.
چرته ماجر ورور؟
زه خپل پکتیا کې ما لو پکتیا کې مرکز ته ماجر ما.
ها یعنی بي ځای شوې کور دې د خپل کلی نه راغلې مرکز ته؟
او بالکل بالکل هم داسې ده.
ها کومک در سره کی کی ژوند څنګه ده؟ ما غسه چې په کلی کې ده کنه خار کې چا کار پروت دی، څنګه ده ژوند دی؟
نه ژوند په موږ ډیر خراب دی. دا اوس نو ما شوم نه کوم ریزان درته پروت دی. دا کوم ریزان چې راځي زمو حکومت هم کړی، ما جوړونه تمم کړی دی. هیڅ حکومت غاګ نه اوري. نو سره ما جوړ ټول اربکانو را ما جوړ شوی.
څوک څه شی غواړي؟
زه چې نور شي نه غواړم، خپل کله غواړم، خپل کور غواړم. موږ هم نو حکومت خوري نه مې څوک خوري نه، ما جوړ وزارت خوري هیڅوک هم موږ هم نه خوري. موږ هم چې حکومت خوري موږ د قومي معنی له قومي معنی له کدي اربع چانسو موږ کله ما جوړ کړ موږ کله لوټ کړ او څه چې دا ټول در بدر د کله ټول در بده څوک هم غاګ نه وي.
پکتیا والو په لاین کې اوسه میا خل صاحب دا غرور ته څه جواب لري؟
بله، دغه د کورنۍ او بيځای شو په اړه زه باید وایم چې رښتیا هم دا یو لوی ستونزه ده په افغانستان کې. زمون شاوخوا یو میلیون هیوادوال دننه د ناامنۍ او طبیعي پیښو له امله بيځای شوي چې اکثره له ناامنو ولایتونو څخه دي. دغه ورور چې ویلې په پکتیکا کې هم منګان شمیر بيځای شوي کورنۍ لرو دوی له ګڼو څنګه سره مخامخ دي. د بشري خدمات په سمته غنو وړاندې کیږي. همدارنګ یو شمیر نور شتون دي. د پکتیکا په اړه زه باید مشخص وایم چې سمو دوران دي منګه د یو ان ایچ آر او آی او ایم په ګډون د یو شمیر مرستندوی ادارو استازو ته بلنه ورکړي وو په وزارت کې. هغه سره منګه یو ناسته درلوده او څنګه غوښتنه لا هغه څخه دا و د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د دې څخه غوښتنه وکړه چې د شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې تاسې پکتیکا د پکتیکا ولایت د ځای شو کورنیو ته بشري خدمات نه دي رسولي او 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 دوی بشري خدمات او مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر ویل چې امنیت په ځینو سیمو کې نشته، موږ هغه ته نشو کولای. د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې وزارت یوازې د همغږۍ دنده لري، مشخصا بودیجه نه لري. چې د زایشو کورنۍ او ته بشري خدمات وړاندې کړی نو موږ د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غوښتنه کوو د زایشو کورنۍ مساحت کورنۍ دې ته د مرستو په موخه معرفي کوو.
امدا غوړور چې دا وسه غټ تاسو واوریده څه کومه کور سره کولای شي؟
دغه ورور چې ویل چې البته د پکتیکا ولایت په اړه ما مخکې ویل چې مجلس هم درلوده بل اخره تصمیم دا ونیول شو چې د امنیتي تدابیرو په برخه کې یو سمیر سیمو کې امنیتي تدابیرو په اړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل چې موږ تاسو ته ډاډ درکو چې ستاسو د امنیت په خاطر او تاسو دغه بشري خدمات او مرستې دوی ته ورسوي. نو هلته تصمیم ونیول شو چې د دبليو سی له خوا دوی ته خوراکي مواد ترسول کیږي، د دې ترڅنګ د یو شمیر یو ان ایچ آر له خوا دوی سره یو شمیر نقدي مرستې کیږي، د یو شمیر د آی او ایم او یو شمیر نورو ادارو له خوا.
اجازه راکړئ د اورور کلاین کې ورنه پوښتنه وکړو چې آیا د غمرست چې وزارت ویل دي دوی سره شوي دي کنه، کاغه د دبليو اف پی له خوا او کده یونیتیانو؟
البته د غمرست تقدیم نیول شوي.
بله اورور هغه غوري ښه تاسو سره د غمرست چې میاخیل صاحب وایي څمره تاسو سره شوي ده؟
نه دلته دا کو په پکتیا کې هم د پکتیکا کې لوه سم دي توان چې د میاخیل د قوم دا بس تکله هغه سوي ده ماجر سوي ده نو سرپي مرسته چا سره نه ده یو چې هغه وولنه دي چا سره نه مرسته نه سره مرسته نه غواړو اجازه مرسته خاطر موږ نه واښ موږ سره جمرسته او الحمدلله دغه مرسته ستاسو موږ خپل ځان ته پیدا کو موږ دا وځ دال موږ دوه قومونه حکومت جنګي دمو جو دوه حکومت نه دمو ګیلا ډیر موږ نه مو چې سینا کیلا ستاسو نه بچانه کیلا ستاسو موږ دوه قومونه مامله ده جمزه کې مامله ده په دې باندې جنگ سره وسته حکومت راغی دا یو قوم ته وسله کاربه چانه کدا یو قوم ته وسله موږ دا وختن مش زوم دغه کول بل يم کول بل هم دغه کول والي ته مو دي دي والي ته بیا مو دي تاجر عبد الله لري ته دې مجه قوم غو مو دي والي نه کول رژیم کړي دي زه په خپل شخص یا نه صد لو فات ور غلم صد لو فات ور غدل هم او هیڅ هم موږ نه د خړاله
ما نه نور رساس د کور د ودان کور د ودان دغه خبره ساسه و اوریدل شو میاخیل سه مخ تر دي چې وی سیمه ته کومه کونه ورسیږي آیا عوامل د بیزای شو سیډل کیږي چې عوامل څه شي دي چې اصلي عمل تداوی شید چې خبره چې غاصلی عمل چې د بیزای کې دور کې د حل لار ولري چې اول اغه ته رسیدګي وشي
ګوري اول زه بخنه غواړم ما د څه فکر وکړ چې دغه ورور د پکتیکال بیزای شو لړل څه ده من دغه پر مرور په پکتیکا کې لخپل اصلي سیمه څخه بیزای شوای د عواملو پاړه او د ټول مسایلو پاړه د نن په وزارت کې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې ده آی ډی پی ټاسک فورس په نامه د بیزای شو ستونزو ته د رسیدنې یو ملي کمیټه ده په دغه کې نړیوال او ملي ادارې غړیتوب لري وزارت یې مشري کوي لومړی دغه کډوال سروې کیږي ټول هغه عوامل او په دغه مسایلو باندې هلته بحث کیږي بیا مستحق کسان کې جندل کیږي لکه وروسته دوی د مرستو په موخه معرفي کیږي مرستندوی ادارو ته نو دوی ورور یو خو فکر کوم دا د شخصي ستونزه ده هلته څه امنیتي ستونزې یا نور مسایل دي په دې اړه به امنیتي ارګانونه حتماً هلته کار کوي په پکتیکا او پکتیا ولایت کې نو دا چې د دوه قومونو ترمنځ ستونزه ده خود موږ ډیر د بشري حقوقو سره کار دی زه باید مسؤلیت لرم چې دې برخه کې ځواب وو سم دوی ویل چې موږ بیرته غواړو اصلي سیمو ته لاشو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت عمده ستراتیژي هم دغه ده چې دغه بې ځای شوي کسان بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي ګورې لږونه زره کورنۍ په تیرو څو میاشتو کې څلور څلوېښت زره کورنۍ په هیواد کې بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي موږ هڅه کوو چې دغه بې ځای شوي کسان بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو او یا هم په دویمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړو خو ستونزه شته دا منو چې دوی ته بشري خدمات نه وړاندې کیږي اصلي ستونزه دا ده چې د نړیوالو مرستې کمې شوي د افغان مهاجرینو ته د نن اپ کورنۍ بې ځای شو ته توجه کم شوه په دې برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا ده کافی بودیجه او امکاناتو ته اړتیا ده امکانات محدود دي په دې برخه کې منابع محدود دي البته ستونزې شته دا منو دا بشري خدمات د دوی درد نه دوا کیږي یو کس خپل کله او کور کې دي نو 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 په یوازې په یو څوک کوتی غوړي او یا 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 څوک وږی اوړه باندې د ده ستونزه نه حلېږي. نو اساسي ستونزه دا ده چې دوی باید بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، چې په دې برخه کې که څه هم ستونزې شته امکانات محدود دي، خو بیا هم موږ خپلې حلې ځلې کوو.
ډیره مننه میاخیل صاحب، کورم ودان.
تشکر. آقای سهر، یکی به اساس گزارش ها که امروز منتشر شده به مناسبت روز جهانی پناهجویان، بیشتر کسایی که در اروپا پذیرفته نشدن و یا سرحدات بروی از اونا بسته است، کسایی هستند که بدون اسناد هستند،
یعنی
بله کارت هویت ندارند. آیا به اساس کنوانسیون ژنو، خب وقتی یک پناهنده وارد میشه باید کشور که از او پذیرایی میکنه به اساس حقوق انسانی باید برش سرپناه بدن، آیا سختگیری های خاصی در این مورد وضع شده یا بخصوص برای کسایی است که بدون کارت هویت هستند؟
دقیقا امی سیاست با تاسف که کشورهای اروپایی دنبال میکنه. تعداد زیاد پناهجوی افغان در یونان وقتی که اونا قید میمانه نمیتونه پیش بره، به همین دلیل است. پناهجویانی که در آلمان و دنمارک کشورهای دیگی هستن نمیتونن به سویدن بیان، فقط به دلیل عدم داشتن اسناد هویت است.
بله.
و تعداد زیاد این کسایی که به خصوص کسایی که از ایران وارد افغانستان میشن و یا متولد ایران هستن، افغانای هستن که در اونجا سالا زندگی کردن، فاقد اسناد هویت، تذکره و یا پاسپورتن، اونا اجازه ورود به سویدن با تاسف ندارن.
بله. و برای کسایی که هستن شرایطشان چگونه است؟ افغانایی که در حال حاضر آیا در کمپ ها به سر میبرن؟ آیا کسایی که اونا تحت فشار قرار دارن که دوباره بازگردانده شوند به افغانستان، یا شرایط چگونه است؟
با تاسف که این آغاز پذیرش است که عمدتا جلوگیری شود ورودی از اونا، ولی کسایی که هستن با اونا هم به شکل تبعیضی برخورد میشه. ما پارسال با آقای رئیس جمهور در سویدن آمده بود، ما دسامبر این مسئله را مطرح کردیم که افغان ها به دو دلیل مورد تبعیض قرار میگیره. یکی که اجازه کار بر از اونا داده نمیشه به دلیل از اینکه اسناد هویت نداره، و دوم پناهندگیش منظور نمیشه به دلیل از اینکه هویت خود تثبیت نکرده. یعنی اونا تقریبا تمام اسناد هویتی افغان ها، تذکره را میگه بسیار ساده ساختگی جور میشه، پاسپورت ساختگی جور میشه، تمام اسناد ها را میتونه با رشوت به دست بیاره، بولیاد هیچ سند افغانی اعتبار نداره. و سفارت افغانستان هم که در سویدن است تلاش کرده، اما با تاسف که تا اکنون موفق نبوده در این قسمت.
بله تشکر. بله بفرمایید.
اسنادهای هویتی افغان ها را با اعتبار بر از اونا معرفی بکنه. حتی مواردی است که سفارت مکتوب هم داده که سند اصلی است، جعلی نیست، ولی با وجود از اون ادارات مهاجرتی سویدن او را قبول نکرده.
بله تشکر آقای سر.
بله میاخیل صاحب لاین کسته؟ بله فکر کوم چې میاخیل صاحب سره اړیکه قطع راغی، دم دومره وخت لپاره موږ سره وخت چې اوسې په خبرونه کې په هر صورت ورنمانه نکو. بله د تلیفون په لاین کې وای اوریدونکو ډیر دی، البته موږ یو څو شی به مخکې د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی صاحب سره وغږیدو.
بله
د هغه خبرې هم را سره دی چې په خبرونه کې خبري کو د زنو پښتنو ځواب په داخې نه واورو.
بله
خو اوس لپاره اوریدونکي په لاین کې دي، پروډوسر وایي چې باید اوریدونکي واخلو.
بله
لاین نه ټول مسله. بله. دی وایي اوریدونکي غواړي وغږیږي. بله مهرباني وکړئ اورم. بله
روی خط هستم برادر، خدا معرفی کنی از کجا صحبت میکنی؟ الو بفرمایید. بله. روی خط هستم برادر.
بله دا اوریدون کې غاګ ناورو په هر حال د فیسبوک
په اړه. السلام علیکم خوري.
ستړي مشه ورو رقم دینه غږی کی
زه خوري خاصه د ایران زه زما
ستړي مشه د ایران
جوړه وشه خوري. ما خدای غدې ماجرن د چار د وزارت کم ورو را پښتنه کول ورو را دلته افغانان ګوره زمون بچان بي سواده دي ګور زمون بچان نه پریږدي و مدرسې ته یا مثلا مکتب ته چې زمون بچان مکتب وای پوجې خوري
ها
او دا زمون د ماجرین مثلا په سره کم شو خوري چې مونږ د چانه پښتنه وکړو چې دا زمون مثلا په سره کم سار
سره لبد لبد مرغم داوس مطبوعاتي سلاکار خدای پمانی وکړه لو په خبرونه کې راسنه نه دی خو منګه هم یو څه مود مخکې رپورت لري چې د افغان ماجرینو لپاره په ایران کې د کډوالو چارو د وزارت لخوا د مکتبونو غم خړل شوې ده نو تاسو کده دې مسلې پوښتنه
کوئ خو دې څه دغه وګوره سلام خو نه کیږي خوري پوز اعلان مونږه واره دې پوز خوشاله وو ته ګوره زما به خوري شپږ بچان دي ټول په کور کې به علم راتلو یی چې کومه مدرسې ته بوځم سپتنام نه کیږي خوري پوز ولې اعلان ما خپل غوږو واره دې د تلویزیون ته ناسمه خالي اچ دې تلویزیون مخ اعلان وځي من را نور شاینسته چې عمل کوو شي
دا پښتنه ځوابم واخلو د چارواکو نه کې دي شي چې په یو رپورت کې به واوري ډیر مانه نه درنه چې په خبرونه کې د برخه واخصه آصف صاحب د فیسبوک او پانه زمون ډیر اوریدونکو پښتنه لیکل دي اول خو هغه عمومي سنځه د افغانستان را مخته کړی دا چې امنیت دی
بله
ورپسې بیکاری چې بل ده او زنه به پښتنه کړی دا یو دوه اوریدونکو چې ولید ماجیرینو تاکه د کډواله کچا ولې راټیټه شوه ده دا پښتنه هم کړی ده او ورسره په پاکستان کې د ماجرینو په اقلام پښتنه شوه ده نو د وزیر صاحب خبره کپه د اقلا وورو کې د شې چې د اوریدونکو پښتنه جواب شي د غوي په خبره کې
بله برزي کې در حال حاضر ترکیه پاکستان و ایران کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مهاجر دمونجا هست و به اساس گزارش ها گفته میشه که در حال حاضر کشورهای ایران با در حدود میزبان 1.51 میلیون مهاجر است پاکستان 1.982 هزار نفر ایران یک پاکستان 1.51 میلیون و ترکیه 1.59 میلیون
بله راځي په پایل کې هم دغه پښتنه د پښتنې جواب چې ولې د مهاجرت کچا راټیټه شوې ده
بله
نو په آبادوی وزیر صاحب غږیدل دي دغه خبرې به واورو
بسیار خوب
البته ما یک مذاکره داریم که د امیر روزا جریان داره با اتحادیه اروپا در دی ما می یک حیات تخنیکی را ما فرستادیم در بروکسل تحت ریاست معاون صاحب سیاسی وزارت امور خارجه است 3-4 تا وزارت در ترکیبش حضور داشتند با اتحادیه اروپا مذاکرات را انجام داد مبنی بر پذیرش پناهنده ها در کشورهای اروپایی و اینکه مطابق کنوانسیون ها عمل شود مطابق قوانین بین المللی در امور مهاجرت عمل شود و اگر کسی پناه جویش قبول نشود بعد حق مراجعه به محاکمه داشته باشه به محکمه داشته باشه بعدش هم برای اونا اگر احیانا از طریق محکمه بازم رد میشه کیسایشان باز فرصتی ای را داشته باشه که داوطلبانه انتخاب بکنن برای برگشت به افغانستان و اگر احیانا به این مراحل هم کلی مشکل حل نمیشه باز مرحله آخری را تصمیم مشترک گرفته شده و امکان داره یک تعداد کسا در موردش تصمیمی عودت غیر داوطلبانه هم گرفته شده و اینا مذاکرات است که فعلا ما با اتحادیه اروپا داریم و این مذاکره وقتی به نتیجه برسه یک تعداد کشورهای اتحادیه اروپا میتونه که بر اساس همین سندی که بین افغانستان و اتحادیه اروپا نهایی شود عمل بکنند یک تعداد کشورهایی هم که مهاجر بیشتر در اونجا هست و پناهجویان بیشتری ما داریم و مسائل حاد دست به اونا ما به صورت مستقل در حال مذاکره هستیم فعلا ما با آلمان در حال مذاکره هستیم یک متن را اونا برای ما روان کردن و بعد هم یک متن تفاهم نامه را ما برای اونا فرستادیم و اونا متن ما را مطالعه کردن قرار است به زودی یک هیئت تکنیکی از آلمان بیاید سر متن با هم مذاکره داشته باشیم اتریش فعلا یک متن پیشنهادی تفاهم نامه داره همراه ما فنلند یک متن تفاهم نامه پیشنهادی داره که فعلا سرش کار میشه و همین خصیم میکن در بعضی کشورهای دیگه هم ما در این مورد هم میخواییم یک تفاهمنامه عمومی و یک چتر کلانی را با اتحادیه اروپا داشته باشیم و هم با هر یکی از کشورها به صورتی جداگانه.
بله، در رابطه با مهاجرین پاکستان اگر مشخص صحبت شود، روزهای نزدیک پاکستان خبر داد که به زودی مهاجرین افغان یا از پاکستان بیرون میکشند. با حکومت پاکستان تماس گرفته شده در این مورد؟
خب البته من چند وقت پیشتر سفر داشتم در پاکستان. صحبت هایی که ما با مقامات پاکستانی داشتیم، اونا با امرای ما تفاهم کرده بودند که مشکلی به وجود نخواهد آمد و تا آخر جون که کارتا وقت داره بازم در مورد تمدیدشان تصمیم گرفته خواهد شد و قرار است ما به زودی یک اجلاس سه جانبه را داشته باشیم با مسئولین جمهوری اسلامی پاکستان و یونیسیار در رابطه با تمدید کارتا و حل مشکلات مشترک با هم دیگه صحبت بکنیم. ما دیروز میزبان های کمیشنر ملل متحد در امور پناهندگان بودیم.
بله.
که رئیس عمومی یونیسیار در کل دنیا هست و امروز هم اونا به مناسبت روز پناهندگی همینجا در کابل بودن، پیامی داشتن، حتما پیام اونا را شما گرفتین.
بله، بله.
و در مذاکراتی که ما با اونا داشتیم هم این موضوع مطرح شد که در اونا بعد از افغانستان در پاکستان سفر داره، در جریان سفری که اونا در پاکستان دارن با مقامات پاکستانی در مورد تمدید کارتای پیور صحبت بکنن و ما امیدوار هستیم که مشکل خاصی به وجود نیاید. خب البته این صحبت همیشگی است که پاکستان داشته و ما هم به این باور هستیم که مدت مهاجرت طولانی شد و طبعا میزبان در یک مدت طولانی برایش یک حالت خستگی به وجود میاد که مهمانداری بکنه و طبعا پاکستان انتظار داره که افغانا برگردن به کشور خودشان. ولی اصلی که تفاهم شده است بین ما و یونیسیار و پاکستان که برگشت باید داوطلبانه باشد، یک حالت اجباری برای اینا به وجود نیاید و ما امیدوار هستیم که پاکستان همچنان به همین تفاهمی را که با دو جانب دیگه دارد که ما با یونیسیار هستیم پایبند باشه و طبعا ما هم تلاش میکنیم که افغانا باید به کشور خودشان برگردن.
بله.
سیاست عودت از اولویت های سیاست ملی افغانستان هست.
بله.
که مهاجرین باید برگردن. شما حتما پیام رئیس جمهور ما را دریافت کردیم.
بله.
امروز اونا پیامی که دادن یک بار دیگه تاکید کردن تا زمانی که مهاجرین برنگردن پیکر افغانستان ناتکمیل است. بنابراین این جزء اولویت های ماست، باید برای عودت کار بکنیم. خب ولی این عودت باید داوطلبانه باشه، عزتمند باشه، آبرومندانه باشه، با تدریج باشه.
بله.
و قدن پاکستان هم شرایط میزبانی را که در سالهای طولانی داشته ای را خراب نخواهد کنند.
تشکر. مصاحبه بود که همکار ما خانم نوشابه آشنا با جناب آقای وزیر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان انجام داده بودند.
بله سحر صاحب، تاسو د مهاجرین و د وزیر خبر واوریدل. البته په اوله برخه کې زمانه هغه پوښتنه جواب راکړه چې د اروپایي زنو هیوادونو سره، د اروپا د زنو هیوادونو سره افغان حکومت زن دا تفاهم نامه لاسلیک کړی دی چې د ماغی په مطابق حرکت کوي دوی. خو ځنه هیوادونو سره څه لاسلیک شوی نه دی، کوم سند نه دی لاسلیک شوی او مهاجرین هماغه ملکونو ته زی او د پناه غوښتنه کوي. چې وزیر صاحب ځواب وویل چې موږ په خبرو کې سو هغه ملکونو سره، د هغه ملکونو چې د افغان حکومت سره د مهاجرینو د منلو په اړه څه خوبت نه لري، هلته د مهاجرینو د پناه غوښتلو یا د پناه ورکولو د ملکونو د خوانه حالت څنګه دی؟ سهر صاحب؟
بله،
زما
آواز اوري؟
اورو، مهرباني.
د وزیر صاحب وینا ما واورېدل. دوی خو ویل چې تنه اتریش او فنلند سره یو متن د تفاهم نامه لري، ولی فکر نه کوم چې دوی امضا کړي. زه امیدوارم چې وزیر صاحب تاکید هم وکړه چې بلاخره جبری عودت به هم په نظر کې ونیول شي. زه امیدوارم چې دغه جبری نسی چې لس کاله مخکې افغانستان هم امضا کړی و، ځکه د سویدن مثال راوړم. دلته په عموم شکل سره چون افغانان هویت تثبیت نه ده، په حساب اکثریت دروغ وایي، د منلو وړ نه ده، نو ردیږي. هماغه فیصله متحدالمال د محکمې او عالی محکمه نه هم تصویبیږي.
بله سحر سه سوی تفاهم نشي وزیر سه مقصد دا و چې باید جبري نشي اغه سره باید خبرې وشي. نه وی ویل چې باید وکیل نیول شي که چیرته جبري کیږي باید وکیل نیول شي.
بله اما غواړم چې دوی ویلې که اول دوی حق دې وکیل ولري او دفاع دا قانون کې داسې وزیر صاحب غوړي ونه غوړي د اروپאי قوانين کې را شامل دي. ولې ما خبره دارا چې دا اکثرا متعهد المال شکل نیولای دی. هغه فیصله چې ادارې مهاجرت کړی دی یو وکیل ته معرفي کیږي وکیل یو خپل یو سین نوشتکی اکثریت د خپل حقوق نه درست دفاع نه کوي یو محکمه هم متعهد المال فیصله کوي. لکه دوی یو نمونه تاسو ته وایم دوی وایي چې سیده په یو قندهار کې هلمند کې جنگ دی ولې ته راسه کابل کې ژوند وکړې ته صحیح مشکل لرې د جنګ نه تښتېدلې ولې داخلي مهاجرت ته لیږي دوی او دا عالي محکمه فیصله کړې ده چې سیده ته مشکل په قندهار کې لرې لاسه کابل ته یا لاسه هرات لاسه یا لاسه جلال آباد ته یعنې په حقیقت کې 90% او تر یا 15% د دوی رد وابر کی یا دا چې تا اسناد نسره ویا تا ور ثابت کړ چې څوک بیا د خپل داستان دی وای نو چې دوی سندونه دی ور دوی
قبول ورنی
او قبول ورنی دا غل لپاره دوی اوتومات تقریبا رد نو وخت وخت مخینه نشته وی دا د وزیر ته په اخر کې له وخت چې وخت ته دا پروسه تېسا او که څوک نو غوړي چې راسي آلته به تصمیم نیسي چې جبري آلات به هم ونیسي دای ویلې زه ډېر
بله 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 دای ویلې چې که چېرته وکیلم به وکالت هم کار ورنه کی
دا قوانین خودی دا وزیر صاحب چې وایي ونه وایي دا پروسه په اروپا کې دا یو دلته خو
نو تاسو څه غواړئ چې باید څه وشي
زه یعنی په دې هغه وایم چې اول د افغانانو لپاره دغه اسناد د هویت دوی باید دغه مملک ومني هغه کسان چې په اساس وایي چې تاسو اسناد اعتبار نه لري او په دې اساس دوی منطق غواړي دا باید دوی د سیاسي فیصله باید وسي او بل داخلي مهاجرت نه منځ ویسي دوی وایي صحیح ته مشکل لري جنگ نه تهدلې ویل کابل که آرام ده کابل کې بانکونه دي کارونه سته دي ځوانانو ته کار سره مسکن کور سره یعنی په دغه دلیل باندې ته کولی شي کابل ته ځوان وکړي که ته مشکل د قندهار او پکتیا او خوست کې یا بل ځای کې لري نو دې کبله یعنی د یو نفر د قبولېدلو لپاره دلته چانس ډېر کم ده 15-20% ماکسیموم تاسو وایم نو دې لپاره دغه حالتونه په قرارداد کې ونیسي یعنی محکمه واقعا دلته محکمه فیصله کوي یو نفر حق لري تر اروپایي محکمه پورې شکایت وکړي ولې محکمه اروپایي ته تر څو چې رسیږي دا وخت دیپوتیږي یو نفر حق لري نو دې کبله زه امیدوارم چې د دغه په زور لیګلو کې دوی موافقه ونیسي بله زهر څو غواړي خپل وطن ته لاړ شي واقعا امکاناتی دا خود د افغانستان طرف له څوک دا طالبان خپل وطن ته لاړسي او فعالیت او کار او زحمت او بسیار
مننه سحر صاحب طالب خان د فیسبوک په باندې لیکلی دی البته د سې لیکلی دی چې خلک دلته ډیرو افغانانو سرمایه گذاري کړي د پاکستان کې او نه غواړي چې دا سرمایه بې ځای شي که وطن کې آرامي غواړي چې لاړ شي اما زموږ ټول ژوند دلته په پاکستان کې سره دی چې ډېر کلونه تیر کړي دي سرمایه گذاریم کړي ده د افغانستان او امریکای سره د پاکستان د سیاسي اړیکو پورې تړلې دي کچیرته د پاکستان اړیکې د افغانستان سره صحیح کچیرته د پاکستان اړیکې د امریکای سره صحیح خو ماجرته څنګه وي خو په مجرد چې اړیکې خراب شي ماجرینو باندې د فتن غا کوي چې د ملک نه اوباس یعنی هر څه د سیاسي روابط پورې نه ختي دي چې ولسونه به د ملکونو سیاسي روابط ولسونه نارامه کوي او د پاکستان روابط د افغانستان او امریکای سره نظر کې نیولې دي د همدې پوښتنې جواب ما د وزیر صاحب نه اخسره چې سیاسي روابط د خلک نارامه کړی دي حکومتونو سیاسي روابط ولس اخیزمن کوي نو راسي جواب د وزیر صاحب نو ورو امدارنګ د بيځای شو کورنۍ پاکل هم اور نه پختنه شوه
خوب البته ما متاسف هستم کې گاهی مسائل مهاجرت یک موضوع انساني و بشري است تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار میگیره گفتی دوستای ما یک واقعیت است و ما سیاست ما این است که تلاش کنیم و یه را صحبت هم کردیم با مقامات مسئول پاکستانی که موضوعات مهاجرین و مهاجرت از مسائل سیاسی جدا شود. شاید شما در جریان باشین، چند وقت قبلتر یک کنفرانسی از طرف دفتر مطالعات استراتژیک افغانستان و پاکستان در پشاور دایر شد، چی در اسلام آباد دایر شد، در رابطه با گفتگوی مهاجر.
بله.
که از جمله مسائلی را که ما در اونجا مطرح کردیم که در اون کنفرانس از طرف همه هم استقبال شد همین بود که موضوع مهاجرت باید از مسائل سیاسی جدا شود و این تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد، و مخصوص وقتی که با مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری ها در اونجا آمیخته است و این به نفع دولت پاکستان هم است که سرمایه در اونجا بوده باشد.
بله، تشکر.
و اینا نباید با این شکل متضرر شود. و ما چند وقت پیش سفری که در پاکستان داشتم، خودیم در اونجا یک تفاهمی را کردیم با مقامات مسئول پاکستان، یک کمیته مشترک ایجاد شده برای حل این مشکلات، و کمیته مشترک بین افغانستان و پاکستان است و ما امیدوار هستیم که مهاجرین عزیز ما مشکلاتی که برایشان پیدا میشه به این کمیته مراجعه بکنند.
خب، بیجاشدهای داخلی از نبود امکانات اولی زندگی مینالند و مسئولان محلی از نداشتن امکانات نزد حکومت حرف میزنند. پس سرنوشت بیجاشده ها چطور میشه وزیر صاحب؟
خب، بیجاشده ها متاسفانه سال به سال رو به افزایش هست، که البته این هم ریشه در ناامنی ها داره و هرچی که جنگ افزایش پیدا میکنه و ناامنی ها افزایش پیدا میکنه، بیجاشده ها افزایش پیدا میکنه. با تناسب افزایش بیجاشده ها منابع باید افزایش پیدا بکنه که دولت افغانستان البته در ترکیب کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث یا حالات اضطرار یک کمیته را داره که در این قسمت فعالیت میکنه که ابتکار عمل بیشتر در دست وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث است و در رأس کمیته جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی قرار داره و جلالت ما بشار همیشه در رابطه با این موضوع مراقبت دارن. خب، البته امکانات دولت محدوده، فقط یک بار میتونن کمک بکنن یا دو بار میتونن کمک بکنن در امون حالات اضطراری که در روزهای اولی هست، و بعد وقتی بیجای شدگی یک حالت دوامدار برای خودش میگیره، امکانات دولت در قسمت رسیدگی کده نمیتونن. طبعا ما ضرورت داریم به امکانات مؤسسات بین المللی و بعد سروی صورت میگیره از طرف مؤسسات بین المللی. یونیسیار بالاخره خب مرجی بوده که در گذشته کار میکرده، امسال این مسئولیت به اوچا سپرده شده و اونا در این عرصه کار میکنن، ولی در مجموع امکاناتی که در اختیار مؤسسات بین المللی هستم پاسخگوی این نیازمندی ها نیست. ما همین سفری را که های کمیشنر در اینجا داشت دیروز در صحبت و ملاقاتی که با ما داشتن، من این موضوع را همراهشان مطرح کردم از کمبود امکانات و منابع. امروز ما یک دیدار مشترک داشتیم با های کمیشنر از یک مرکز بیجای شده ها و مشکلات اونا را از نزدیک شنیدیم، گفتگوهای با اونا داشتیم و تعهدی را که های کمیشنر داشت ادراز کردی بود که به محض برگشتنی در محل کارشان در ژنوا، موضوع جذب کمک بیشتر برای بیجای شده ها را از جامعه جهانی در دستور کار خودشان قرار دادن و خواد قرار دادن. ما در این رابطه تلاش هایی را داریم و طرحهایی را داریم برای راه حل برای بیجای شده ها که بیجای شدگی به کلی حل شد، ولی تا زمانی که امنیت تامین نشد مشکل بیجای شدگی همچنان وجود خواهد داشت. ما برنامه در رابطه با توزیع زمین داریم، برنامه دیگری داریم، ولی در مجموع هم مهاجرت و هم بیجای شدگی ریشه در ناامنی داره. تا زمانی که صلح و امنیت در کشور برقرار نشود، متاسفانه این پدیده ها دامنگیر جامعه ما هست.
شما صحبت های جناب آقای وزیر امور مهاجران شدین. آقای سر، در یک دقیقه آخر وزیر، جناب آقای وزیر، اونا جمع‌بندی کردن، نظر شما چی است؟ آقای سر،
در قسمت بیجا شده ها یا از دیدگاه کشورهای اروپایی بگویم که مهاجرت داخلی را، با تاسف که کشورهای اروپایی تصمیم داره که زیادتر توجه را به مهاجرت داخلی بسازه، افغانا را دیپورت بکنه، به دلیل از اینکه گویا برخی از شهرهای افغانستان امن هستند، مناطق امن است و به او خاطر افغان ها میتونه در اونجا زندگی بکنه. و مسئله تبعیضی بود که در قسمت پناهجویان افغان در بسیاری کشورهای اتحادی اروپا حتی به شمول آلمان، در آلمان حتی افغان ها از فراگیری کورس آلمانی محروم هستند که خود یک نوع برخورد تبعیض آمیز است.
تشکر. در
و تکرارا در سویدن به نسبت نداشتن اسناد هویتی و یا داشتن از اون ولی
تشکر آقای سحر، وقت ما خلاص شد متاسفانه، بازم با شما تماس میگیریم. تشکر از حضور شما و همچنان از آقای میاخیل هم تشکر که در برنامه با ما بودن.
بله اوریدم کنم مننه که چه پخ پروانه